آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 بجې او په افغانستان کې د ماښام 2 بجې شولې. د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسېدې او د امریکا غږ آشنا رادیو ماښامنۍ خبری خبرونه پیل شولې. په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوریا. طالبانو د تخار ولایت درقد ولسوالۍ نیولې ده. د روسي استخباراتو د مرکزی اسیا په هیوادونو کې د طالبانو او اسلامي دولت د ډلې د غوښونو د زیاتېدو خبرداري ورکړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي د لوبډلې نه د شلو شلو ورونو لړۍ هم وګټله. په روانې خبرونه کې چې نیم ساعت په دوام کې د راپورونو په برخه کې به ووري چې په تخار کې د زلزلې له امله د بیبي حاجرې د خونځي 12 تننجونې تر پښو لاندې شوې. زمونږ همکار ګل رحیم نیازمن په تخار ولایت کې د ویز د کوونکې کور ته ورغلی دی او راپور یې په جوړ کړی دی. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې له لورو پرتو سیمو څخه به هغه خلک کابل ته راوستل شي چې د دوشنبې د ورځې د زلزلې له کبله سخت ټپیان شوي دي. او همدارنګه په قندار کې د عامه روغتیا ریاست وایي چې د پولیو د واکسین په کمپاین کې د دینی عالمانو ګډون د دوی ګڼې ستونزې حل کړي دي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. خو اوس بشپړ خبرونه. زه عاشق الله رحیم زوی وایم. د تخار په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د لری پرتا ولسوالۍ سهار وختي طالبانو نیولې ده. د تخار ولایت امنی قومندان ویان عبدالخلیل اسیر وایي چې په سیمه ایز وخت سهار وختي 15 بجې طالبانو په دې ولسوالۍ برید وکړ او د ولسوالۍ انګړې تر خپل تصرف لاندې راوسته. خلیل اسیر وایي چې په دې ولسوالۍ کې په کافي اندازه پولیس او محلي پولیس موجود و، مګر د مشخص تعداد په اړه ناخبري وښودله. هغه زیاتوي چې پولیس د درقد د بیرته نیولو لپاره منظم کیږي. د تخار د ولایت ویان سنت الله تیمور وایي چې په درقد ولسوالۍ کې له 200 زیات او ملي او محلي پولیس موجود و، مګر د دشتیارچی ولسوالۍ طالبان هم تخار ته راوښتي و او په درقد ډلیس برید کړی دی. تیمور وایي چې په ولسوالۍ په جګړې کې 15 تنه محلي پولیس وژل شوي دي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د درقد د ولسوالۍ د نیولو په جګړه کې 12 افغان پولیس وژل شوي دي. همداشان طالبانو ویلي دي چې په دې جګړې کې د دوی دوه وسلوال وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. د هلمند پولیسو ویان شاه محمود آشنا رادیو ته وویل چې د دې ولایت له زندان څخه یې ټول مهم سیاسي بندیان کابل ته لیږدولي دي. هغه امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د یادو بندیانو د لیږد بهیر له تېرې اونۍ راهیسې پیل شوی و چې نن بشپړ شو. که څه هم نوموړي په دقیق ډول د لیږدول شوو بندیانو شمیر یو نظامي راز وبله، خو زیاته کړه چې د پلچرخي زندان ته له هلمند څخه انتقال شوي بندیان مهم او د ولایت په کچه لوړ پوړي طالب بندیان و. له تېرو 10 ورځو راهیسې د دولت وسلوال مخالفین د لهکرګاه ښار د باباجي د سیمې په ګډون د ګرشک او نادلي ولسوالیو یو شمېر سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي او لا هم پکې نظامي عملیات جریان لري. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې دوی استخباراتي معلومات درلودل چې د دولت وسلوال مخالفینو د غزنی او قندز ولایتونو په څیر د هلمند په زندان هم د برید نیت درلود. امنیتي منصوبین وایي چې د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې د سړک غاړې د بم په چاودنه کې د مشلغو د بند څلور ساتونکي ووژل شول او یو بل ټپي شوی دی. د پکتیا امنیت قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل امریکا غږ ته وویل چاودنه نن له غرمې مخکې شاوخوا 10 بجې داسې مهال وشوله چې دغه ساتونکو په یو رنجر موټر کې سید کرم ولسوالۍ ته سفر کاوه. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی او نه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. د روسي استخباراتو د مرکزی اسیا په هیوادونو کې د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش د ډلې د غوښونو د زیاتېدو خبرداري ورکړي. د روسي د استخباراتو د ادارې مشر الکساندر بورتنکوف نن د چهارشنبه پر ورځ خبری ادارو ته ویلي دي چې طالبانو په دې تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې فعالیتونه زیات کړي او همې د اسلامي دولت یا داعش سره بیعت کړی دی. بورتنکوف وایي دغو تازه انکشافاتو نه داسې معلومیږي چې د مرکزی اسیا هیوادونو ته د وسلوالو ډلو ګواښ ډیر رښتینی او دقیق دی. افغانستان د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د جمهوریتونو سره ګډې پولې لري چې روسیې ته اکثره مخدره مواد هم د همدغو هیوادونو نه قاچاق کیږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم د دې میاشتې په سر کې ویلي و چې د افغانستان وضعیت ډیر نازک دی او د پخوانی شوروي اتحاد په غوړو هیوادونو غږ کړی و چې د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی چمتو اوسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوري. ایران ویلی دی چې په ویانا کې د سوریې د راتلونکو پاړه په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د ایران دولتي تلویزیون د بهرنی چارو وزارت د ویان دی مرزي افخام له قبل ویلی دی چې د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف په دې کانفرنس کې د ایران په استازیتوب ګډون وکړي. میرمن مرزي نور جزئیات نه ورکړي، خو وایي چې خغلی ظریف پرون سهار د سوریې د کړکېچ پاړه د روسیې د بهرنی چارو وزیر سره خبرې کړې دي. ایران ته د سوریې پاړه په خبرو کې د ګډون بلنه ورسته له هغه ورکړ شو چې د امریکا متحده ایالاتو وویل دغه هیواد د سوریې د کورنۍ جګړې د پایتر سوالو لپاره د ایران سره خبرو ته چمتو دی. ایران د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد نږدې ملاتړی هیواد دی او د څو کلونو راپدې خوا د هغه د حکومت پوځي او سیاسي ملاتړ کوي. د ایران تر څنګ د سیمې او غربي هیوادونو استازو ویلي دي چې په دې کانفرنس کې به برخه واخلي. چین د امریکا د متحده ایالاتو سفیر احضار کړی چې د چین په جنوبي بحیره کې د امریکا د سمندري ځواکونو د هغه کښتۍ په اړه ورته خپل اعتراض څرګند کړي چې د چین لخوا جوړ شوی ټاپو ته نږدې شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبسایټ کې لیکلي دي چې په اجرایه چارو کې د وزیر مرستیال ژانګ یوسی د امریکا سفیر ماکس باکس ته وویل چې د امریکا د چین د پرله پسې اعتراضونو پروا نه ده کړې او د چین امنیت او خود مختاری ته یې خطر پېښ کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت نور تفصیلات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د دوی په قول د امریکا د غپارونکو فعالیتونو په مصنوعي ټاپو کې کارکونکو او زیربناو ته خطر پیدا کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه لا نه ده تایید کړی چې سفیر د چین د چارواکو سره کتلی دي کنه، او نه هم د دې موضوع په اړه تبصره کړې ده. په سوری کې د روسي لمړني وژل شوی سرتیری مړی نن خپل کورنۍ ته وسپارل شو. د دغه وژل شوی اسکر تر ورسپانه ته ویلي دي چې د وراره په بدن یې ټپونه و او د چارواکو هغه خبره یې رد کړه چې ویلي و هغه خپل ځان غرغره کړی. د وژل شوی اسکر وادیم کوستینکو د خپل د جنازې په مراسمو کې وویل چې د هغه ژامه ماته شوې وه، سر یې دوه ټوټې و، ورمیک او پزه یې هم مات شوې وه. کوستینکو 19 کلن و او د روسیې په هوایي ځواکونو کې خدمت کاوه. د روسیې د دفاع وزارت ویلي و چې هغه په ژوند کې د شخصي ستونزو له وجې خپل ځان غرغره کړی و. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر وایي ډیر احتمال شته چې زیات شمیر افغانان چې د هیواد ته په غیر قانوني توګه ورغلي دي بیرته به افغانستان ته ولېږل شي. د کورنۍ چارو وزیر تامس د میزری وایي جرمنی او نورو غربي هیوادونو په میلیونونو ډالر د افغانستان سره مرستې کړي دي او همې د امنیت د ساتلو او د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره عسکر هغه هیواد ته لېږلي دي. میزری وایي د افغانستان حکومت ورسره موافقه کړې چې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي او د بیا رغونې په چارو کې مرسته وکړي. ښاغلی میزری نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغه څوک چې د افغانستان نه راغلي دي او دا تمه لري چې په دې هیواد کې به پاتې شي د هیله به یې پوره نه شي. او د ترکیې یو څارنوال وایي په انقره کې په غبرګو چاودنو کې د اسلامي دولت یا داعش هغه سیمه ییزې ډلې لاس درلود چې په سوریه کې د سخت دریځ ډلو لخوا ورته د ورانکارۍ امر کیږي. د انقره د لوی څارنوالۍ د دفتر نه په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دا ډله د غازی انتاب په ولایت کې دیره ده چې د سوریې سره ګډه سرحدي پوله لري. په اعلامیه کې ویل شوي چې د مې د میاشتې راهیسې د ډلې په څلورو نورو بریدونو کې هم لاس درلود. تحقیقونکو معلومه کړې ده چې د ډلې ته د داعش لخوا په منظم ډول پیسې راتللې. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې دغه سیمه ییزې ډلې په ترکیې کې په کردانو، یهودانو او عیسویانو د بریدونو لپاره د داعش نه اجازه اخیستې وه. او روسي خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې لوبډلې نه د شلو شروعونو نړیواله لوبه البته لړۍ هم وګټله چې نور جزئیات به لږ وروسته په همدې خبرونه کې واورئ. ترنوندونکو وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه ویل کې څنګه وی چې په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې د لوبډلې نه د شلو شلو ورونو لړۍ چلبته دوه لوبې وی دواړه افغانستان وګټلې. نور تفصیل خپل همکار نه جعفر خان نورو چې همدل د وزمن سره په سټډیو کې دی. جعفر خان صاحب خوشاله ښکارې.
بلې عاشق الله امغه چې تاسو ول هو افغانستان په کرکټ کې نن یو بل تاریخ هم جوړ کړ. په دې معنی چې د کرکټ د نړیوال شورا د دویمه درجه لومړنۍ هیواد شو چې ل اول درجه هیواد څخه د شلو اورونو د دوو لوبو سیریز غلړی هم غټي چې دا د تر افغانستان د مخه د دویمه درجه بل هیڅ یو هیواد هم دا ډول کار نه وکړي. البته افغانستان د 500 اورونو سیریز ولړې هم له زیمبابوې نه غټلې
وای 15 لوبي وي چې افغانستان
ټول کال 15 لوبي د یوې ورځې 15 لوبي وي او د شلو اورونو 2 لوبي وي او دا سی ویل شو چې زیمبابوې ته د افغانستان دغه سفر له بریاو او تاریخونو ډک سفر او بریاو په دې معنی چې په وو لوبو کې دوی پینځو غټلې او تاریخونو په دې معنی چې د 500 اورونو لړۍ او د 16 اورونو لړۍ دواړه افغانستان وګټلې چې دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې مهمه لاسته راوړنه بلل کیږي. البته د لوبي په جزئیاتو بلګ ورتم شمه په چا زیمبابوي وګټله او افغانستان ته د یو سلو یو نوې منډو ستر هدف وټاکه چې دا یو بل تاریخ چې افغانستان په لومړي ځل دومره لړ هدف ترلاسه کوي. خو په افغان منډه جوړونکو کې بیا عثمان غنی ډېر خو وزلې ته لوبي ډېره چټکه پیل کړه او په 15 پېت منډه وکړه. دا د هغه دویمه نړیواله شلوري زلوبه و چې 500 رنزونه وکړل خو په 15 پېت منډه باندې وسوځیدو. ورسته بیا ګلبدین نایب راغی او هغه شپږ 500 منډه وکړه چې لشک پرته د ګلبدین نایب دغه شپږ 500 منډې وی چې افغانستان د بری دغه پورته ورسو. په توبه چونه کې هم ګلبدین نایب دوه لوبغاړي وسوځول چې د لوبي غوره لوبغاړي شو.
یې اوس نو د افغانستان لوبي ختم شولې
بیرته افغانستان لوبي ختم شو. افغانستان به بیرته زی او د نوومبر په دریمه نیټه باندې په کابل کې د شپږیز پناه باندې یو کورنۍ تورنمنت شروع کیږي چې هغه هم د شلو اورونو سیریز یا لوبي تورنمنت دی. نو هیله مند ما چې افغان کرکټ مینوال به ورزی او لوبي به خوند اخلي.
ډیر زړه مننه درنودونکو زموږ همکار جعفر هندو چې په زیمبابوې کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د پرل پسې بریاو په اړه یې جزئیات زموږ سره شریک کړل.
ولی ګڼ شمېر خزینه لیکوالان خپل خزینه احساسات په لیکنو کې نشي څرګندولې. د دې پوښتنې ځواب د نن شپې په ادبي خبرونه کې لا لیکوال پروین ملال نه واوري. وخت د شپې 9 بجې امریکا غاک آشنا رادیو.
ترنډونکو کغواړی ته ادبی خبرونه کې تاسو هم برخه واخلئ. کولای شئ چې خپل پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ او یا خبرونه ته د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو زنګ وهئ. زمونږ د سټډیو شمیره ده 0900010010 او د واشنگتن د سټډیو شمیره ده 00200219111. خود هم د خبرونه لمړی راپور په تخار ولادت کې د زلزلې لامل د بیبي هاجرې د خونځي 12 تننجونې تر پخولند شوې وي. زمونږ همکار ګلهم نیازمن تخار کې د وېزدکون کې کور ته ورغلی دی او راپور یې په برابر کړی چې په غړې اورو.
سمایا د خونځي جامع غوندی مور ورته ویخته ګمنځوي او د کتابونو شنه بکسه غاړی تا چوي. هغه د خونځي پر لور روانيږي. په شمال ختیز ولایتونو کې د زده کوونکو د شمیر د زیاتوالي لامل په خونځي او کې درې وخت زده کړی کیږي. د سمایا درسونه د ورځې لومړۍ نیمایي کې پیل کیږي. هغه هم د تل پسیر ځان د خونځي تک ته چمتو کاوي. خونځي ته د لارې د تګ ملګری ورته دروازه کې ولاړوه. دواړه یو ځای خونځي ته روانيږي. د سمیا د خونځي د لارې ملګری چې غریو نیولې و د سمیا یادونه یې کوله او د خپل ماشوم توپ کیسې یې کولې. امرې
مسوتری میکات یو جې مکتب میرفتیم وخت
لما سره به لوبي کولې او مونږ به خونځي ته یو ځای تلو. خو کله چې ناکام شوم بیا زه ل خپل ټولګیوالو سره په لار یو ځای تلم. اوس چې هغه نشته زور پسې خپایم. کوم
سوتری میکایم خاني مور جوړوم میکل نه خاني.
د سمیا کور د بایکابات په سیمه کې دی. دغه سیمه د تعلقانو د خار شمالي برخه ده. هغه د بیبي هاجرې په خونځي کې زده کړې کولې. د خونځي او کور ترمنځ فاصله هم دومره نه و چې د تک پر وخت د ستړیا حس وکړي. ځکه د بیبي هاجرې خونځي په یو کرایي کور کې جوړ شوی و. سمیا ټولګي کې ناسته و چې د زلزلې سختو ټکانونو د دوی ټولګي ولړزاوه. ټولو منډې کړې. هغه هم منډه واخیسته خو د زده کوونکو په ټیل کې راغورځېدلې ده او د بیرته پاتې دوه توانې له لاسه ورکړې وو. سمیا د خپلو یو لس نورو همزولو په څیر چې څه د دې ټولګیوالي هم وي د نورو هغه زده کوونکو د پخو لاندې ساور کوي چې د ځان ژغورنې لپاره یې د سمیا د اوچتولو وخت نه و پیدا کړی. د سمیا نیا وایي چې هغه یوه بجه ښوونځي ته لاړه خو څه وکړي چې د ناوې غوندې لمسه یې مړه شوې ده. پلار یې په غریبۍ پسې تللی او د ناوې غوندې لمسه یې مړه شوه. که څه هم د جړا له وجې دنیا آواز ناست دی خو زړه ته په دې تسلي ورکوي چې خدای ورکړې وه او خدای واخیسته. دغې کورنۍ ته د فاتحې لپاره اوس هم د کلي خزیره روانې وي او هغه خپلوان یې چې تازه د دوی کره راغلي وو له کوره یې د جړا آوازونه اورېدل کېدل. د سمیا نیا زیاتوي د زړه ټوټه میوه زوی مې سوی زیګر په غریبۍ کې دی او ما یې اولاد تر خاورو لاندې کړ. قسمت به مو پکې نه و. دا هر څه د خدای له لوري دي. د سمیا تره ګل زمان وایي چې په کرایي کور کې د ښوونځي جوړول نامناسب دي. دغه کور نړېدلی هم نه دی خو ماشومان تر پښو لاندې شوي دي. مکتب نه دی نړېدلی. معارف بې توجهي کړې او د اوسېدو کور یې د ښوونځي لپاره کرایي نیولی چې د زلزلې پر وخت پکې ماشومان تر پښو لاندې شوي دي. د زلزلې د ټکانون له امله د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې خلکو ته درانه زیانونه وختي خو د بیبي هاجرې د ښوونځي دولس تن نجونې چې عمرونه یې تر دولسو کالو زیات نه وو د ټیل او هجوم پر وخت تر پښو لاندې شوي او مړه شوي دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
درنوندونکو د امریکا غا آشنا رادیو مخامنه خبری خبرونه د واشنگتن اوریه. لکه څنګه چې په خبرونه کې به مهمه اوریدل وسی، په زلزلې کې د بدخشان نورسته د تخار ولایت هم ده چې البته خلکو ته پکې ډیر مالی او زیانی تاوان اوخته و. دا چې څومره د خلکو سره مرسته شوې دي زمونږ همکار ګلرحیم نیازمان هم ده اوس په تخار ولایت کې ده. دغه نه تازه حال اخلو. نیازمان صاحب، خرغلا زرته وی غاوري
بلې اورم
مننه صاحب. کوس وسنۍ حال د اوریدونکو سره شریکې چې اوس وضعیت څه ډول ده؟ دلته په د کم ځای تاسو ورغلي و راپورم په جوړ کړی و اتمن هم دغه سیمه دي چې زیاتې زپل شوې دي. څومره مرسته د خلکو سره شوې دي؟
مونږ چې کله د ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې هغه ویل چې دوی مختلفو ساحو ته د سروې ډلې لیږلې دي او دې په دې باندې کار کوي چې په لرو پرتو ساحو کې او په ښار ته نږدې ساحو کې څومره کورنۍ متضرر شوې دي او دا غوی سره دوی باید څه ډول مرستې وکړي. د هغه کسان چې د زلزلې په وجه باندې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړی او د شاګردانو له کورنۍ سره ځینې مرستې شوې دي، نغدي مرستې د هغوی د تدفین او د ځینو د مراسمو تر سره کولو په خاطر باندې. خو هغه کسان چې په دغه پیښه کې ټپین شوي وو دا غي ځینې کابل ته انتقال شوي دي او ځینې چې په سیمه کې تداوی شوي وو غوی حمل ته پاتې دي. په لرو ساحو کې تر اوسه پورې چا ته د بشي څه نه دي رسیدلي چې غوی په خپل ورځنی ژوند تیر کې دوی په دغه ساحو کې چې کورونه نړیدلې دي ضرورت لري چې باید خوراکي توکي ورته ورسیږي، کمپلې جمع هوا مخبراتلو ده او هوا مخبشړېدو ده، نو دوی د تودو جامو د نشټوالي سره مخ دي. ځکه دوی اکثره دغه کورونه چې نړیدلې وو دغه ساحې غرایزي سیمې وي او د وړي په وخت هم دغه شاشې ډېر یخي.
نو ورتګ ورته څومره اسانه ده؟ یو څه کولای شي چې خوراکي مواد یا نور مرستندوی مواد ولري په موټر کې تر خلکو پر ور ورسیږي؟
رسولي دومره ستونزمن نه دي. په لاري د تخار ولایت دغه ساحو ته چې زور غلم لاري سمې دي، کته قیر نه دي خو بیا هم موټر په اسانۍ باندې پلی شي. او صرف دې ته اوس اړتیا لیدل کېږي چې دغه خلکو ته مرستې ورورسول شي او د دې لپاره غ لازم مواد چې د زمي موسم د هغه ورته برابر کړل شي.
ډیر زیاته مننه ترنوندونکو د امریکا غا کښنار دی خبريال ګل رحیم نیازمن و چې په تخار ولایت کې د زلزلې ځپلو خلګو سره د مرستو په اړه تازه معلومات زموږ سره شریکول. اوس هم د دې خبرونه یو بل راپور چې د هم په افغانستان کې د زلزلې په اړه ده وایي چې د افغانستان حکومت اعلان کړی لرو پروتو سیمو څخه به هغه خلک کابل ته راوصل شي چې د دوشنبه د ورځې د زلزلې لپاره سخت ټپیان شوی دي. همدارنګه په پاکستان کې د همدې زلزلې لپاره د مړو شمیر نږدې 200 تنو ته رسیدل دی. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د دوشنبه ورځې د زلزلې له امله له خلکو سره د ور اوښتو توانونو په برخه کې مرسته وکړي. د همدې هڅو یو برخه لالرو پروتو سیمو څخه کابل ته د سختو ټپیانو انتقالول دي چې چارې د افغان امنیتي ځواکونو او هوایی پوز لخوا پر مخ بیول کیږي.
دغه سوال د مشر
زیاتره کسان د درندو شیانو د پریوتو لامل ټپیان شوی دي او د ځنو بیمارانو په بدن کې د اکسیجن د کمښت نښې نښانې لیدل کیږي. خو اوس له خطر څخه بچ دي او کله چې نور معاینات وشي نو معلومه بشي چې نور څه تکلیف لري.
په کابل کې زیاتره روغتونونه د دې امکانات او وړتیا لري چې د وړمې ورځې د زلزلې له ټپیانو سره مرسته وکړي.
دا در صورت کې
که چیرې په تخار کې د ټپیانو شمیر زیات شي مونږ بل مزار شریف څخه روغتیایي ټیمونه هلته ورولېږو. مونږ چمتو یو چې په ټول هیواد کې له یو او بل سره مرسته وکړو.
د وروستۍ رپورټونو پر اساس د دوشنبه ورځې د زلزلې له کبله 121 کسان په افغانستان کې وژل شوي او له 540 څخه زیات کسان ټپیان شوي دي. دا زلزلې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې یو شمیر نور هیوادونه هم ولړزول. د پاکستانی چارواکو په وینا تر اوسه پورې په دغه هیواد کې د مړیو شمیر لږ تر لږه 200 کسانو ته لوړ شوی دی او څه باندې 2000 نور ټپیان شوی دی.
هم ټینټیټیوی کې سکتے کې
په احتمالي توګه موږ ویلای شو چې د مړو شمیر تر 200 کسانو پورې دی او د ټپیان شمیر شاوخوا تر 2000 کسانو پورې رسیږي. زیاتره دا کسان د ملکند او تورغار د سیمو اوسیدونکو دي.
د چارواکو په وینا د وړمې ورځې زلزلې 8453 کورونه او 113 کونځي د پاکستان په شمال لویدیځو برخو کې نړولې دي.
زموږ کور مکمل خراب شوی دی ټوټل. د حکومت یو سړی مونږ له نه پوه نه درغلی. مونږ ته د ټینټ ضرورت دی، د تمبو ضرورت دی، یو څیز پکې لا پیل حل نه دی شوی. زموږ په دې علاقه کې خپل نمایندګان هم دي خو هغه هم نه دي راغلي فیلحال.
له هغو لرو پرتو سیمو څخه چې په موټرو کې د تګ راتګ امکان نشته داسې ښکاري چې د تلفاتو شمیر به نور هم زیات شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو دونکو وخت په واشنگتن کې د سهار 10:53 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه اورئ. په قندار کې د امریکا اختیار ریاست وایي چې د پولیو د واکسین په کمپاین کې د دینی عالمانو ګډون د دوی ستونزې حل کړې دي. مولوی احمد الله هغه دینی عالم ده چې د قندار لرو پروتو سیمو ته ځي او د اسلام د دین له نظره د وی روغې او صحتمند ټولنې پر اهمیت خبرې کوي. عزیز الله پوپال په دې اړه راپور لګلی.
روغتیایي مسولین وایي چې لا هم ځینې ناسم باورونه د واکسین د کمپاینو د بشپړ بریالیتوب په وړاندې لوی خنډ دي. دا غراز تر مرز مخکې وقایه ته پام نه کول هم په دې باب بل اساسي مشکل یادېږي. مولوی احمد الله له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې له دینی پلوه د یوې ټولنې پر روغتیا او سالم پاتې کېدو ډیر ټینګار شوی. دی زیاتوي چې د خپلې ټولنې ستونزو ته پکتو او د ناسمو باورونو د له منځه وړلو لپاره یې په رضاکارانه ډول د واکسین پر اهمیت له کلیوالي خلکو سره خبرې پیل کړي.
چې زر عالم دې کار ته دلته د خلکو ډیر مطلب شو کنه و مطلب ډیر خلک په دې ستونزو کې و مطلب کمپینونه دا هغه ثابت معلومی چې دا نور ته دلته بیا زر ولاړ شم د دوی سره چې ما مشوره وکړم چې په دې کې د علما او ګډون نه دي د علما او اتفاق نه دي دا کار پر مخ باندې مطلب نشي کولای. نو بیا کومې دارې لپتای چې موږ په کندهار کې درلودې اړې مدرسې ته زه ورغلی یم د علما او سره مې لیدلي دي ډاکتران نور وستلي دي هغه راسره طلب کړي دي په میاشتو په دوې میاشتې په درې میاشتې بیا فتواوي راکړي دي. نو بیا دغه چې په دا پروګرام کې د ټولنې د اسونې دپاره چې خلک په دې بروسه وکړي په دې باندې پوه شي د دغه امراضو د دغه مریضیو د دغه څخه خلاص پر موږ باندې حق لري د ټولنه د ار علما د ار عالم په دغه کوشش کوي چې د یو ار مسلمان دغه مشکلات څخه خلاص شي. د زموږ ته دي نیوز پد
د کندهار د امیر روغتیا مسولین هم د مولوی احمد الله مرسته مهمه ګڼي او وایي چې که د دینی عالمانو او ملا امامانو حضور د نوموړي په څیر د واکسین په کمپاینونو کې زیات سي، ممکن افغانستان په لنډ وخت کې د ګزارن له ناروغۍ څخه پاک اعلان سي. د کندهار د امیر روغتیا ریاست یو تن کارکوونکی ډاکټر عزیز الله کاکړ له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د یو دینی عالم له لوري د وقایې پر ارزښت له کلیوالي خلکو او د لرو پرتو سیمو له ملا امامانو سره خبرې او هغوی ته قناعت ورکول د واکسین په وړاندې هڅې حتمي بریالیتوب ته رسوي.
تبن د زموږ لپاره ډیره غټه لاسته راوړنه ده او ډیره ګټه لري پروګرام ته. عالم د اسلام د نظر څخه دا شی تشریح کوي، موږ به د طبابت د نظر تشریح کوو، عالم چې دی هغه د اسلام د نظر ورته تشریح کوي.
د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرسته کوونکي ادارې هم دا له ارزښت څخه ډک یو ګام بولي چې دیني عالمان د ټولنې د روغتیایي ستونزو په حل کې مرستې ته زړه ښه کوي. په جنوب کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف نشراتي مسؤل سید کمال شاه عارف وایي چې دیني عالمان په ټولنه کې ځانګړی ځای لري، ځکه خو یې خبرې په اسانۍ سره د قناعت وړ ګرځي.
حتی په ځینو ساحو کې داسې هم وي چې ځینې ملایان رد وي، خپل کوچنیانو واکسینوي یا ټولنې کې چا ته خبره کوي، نو بیا دوی زیات له هغو سره هغه دلایل وایي او قناعت ورکوي، نو ډېر مثبته نتیجه دې لرلې ده.
تر تیرو درو کالو پورې لا هندوستان، نایجیریا، افغانستان او پاکستان د نړۍ پر مخ څلور هغه هیوادونه وو چې لا هم د ماشومانو د ګزارن ویروس پکې موجود وو، خو نایجیریا سږ کال او هندوستان تیر کال له یاد ویروس څخه پاک اعلان شول. اوس یوازې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو پر ضد مبارزه هم لا پکې دوام لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی له خپل اړخه هوډ کړی چې تر راتلونکو درو کالو پورې به په خپل هیواد کې د ګزارن ناروغي له منځه وړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
برهم زمون جکرو پنړی کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو برهم زمون جکرو پنړی کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بریام مبارک شاه زړورو افغانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو سولې سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
درندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مخمنۍ خبرې خپرونې مطلب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته دری خپرونه شروع کیږي. بخښنه غواړم، یو دقیقه وروسته دری خپرونه شروع کیږي. تاسو نه هیله کوئ چې په دې خپرونه کې هم زموږ سره پاتې شئ او برخه سره واخلئ.